امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
سلام قدر من اوریدونکو د خبرونه په فایل کې پامو کوي د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
امریکا او طالبانو د شپږمشتنی اوربند په سر خبرې کړې دي د افغانستان د ماجنو او رتنندونکو چارو وزارت وایي چې سکه سره باندې اوس 800,000 افغانان د پاکستان او ایران خپل هیواد ته راستنه شوي او په امریکا کې د کرنې بودیجې په سر جنجال لا هم دوام لري
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وی د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات او ځان بسیاینې په لور روان دی په افغانستان کې یو جنجالي او له نامنې ډک کال طالبانو سره د امریکا سولې مذاکراتو په پایلیدو ختمیږي او طالبانو په ابو دبي کې له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکزی پلاوی ګډون رد کړی دی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي او سرته متی الله عابد او زن او شبا شنات د سات پوره خبرونه وایي
د ریوټرز خبری اجانس د طالب سرچینو له قوله ویل دي چې په متحده عربی اماراتو کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د سولې په اړه خبرې نن دوهمې ورځې یعنی سه شنبه ته وغځېدې دغه اجانس د طالب سرچینو په حواله وایي چې د سولې په اړه دوهمې ورځې دغه خبرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږمشتنی اوربند په اړه وي دغه طالب سرچینې د نوم نه خودو په شرط ریوټرز ته ویلي دي چې کېدای شي دغه خبرې یو بلې ورځې ته هم وغځول شي دغه سرچینه وایي چې امریکایي مقاماتو په دغه ناسته کې د یو شپږمیاشتني اوربند غوښتنه کړې او تر هغې وروسته د یو موقت حکومت رامنځته کولو وړاندیز کړی چې طالبان به هم یوه برخه وي دغه طالب سرچینې ریوټرز ته وویلي که دغه درې هیوادونه یعنی سعودي عربستان متحده عربي امارات او پاکستان ضمانت وکړي چې راتلونکی موقت حکومت د دوی لخوا ټاکل شوی شخص ته سپارل کیږي نو موږ به په شپږمیاشتني اوربند هم غور وکړو تر دې مهاله افغان حکومت او خپل امریکایي چارواکو تر دې په دې اړه تبصره نه ده کړې
جمهوری ریاست نن سه شنبه د قوس د میاشتې 28مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼې په دې اړه چې خپور شوی بیان کې ویلي د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکي ټیم د طالبانو له پلاوي سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پایل او د دواړو لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره ابودبي ته تللی بیان وایي چې ښاغلی سلام رحیمی د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره کتلي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د متحده عربي اماراتو او سعودي له چارواکو سره هم وګوري دغه حکومتي پلاوی په داسې مهال ابو دبي ته رسېدلی چې پرون دوشنبه د قوس په شپږویشتمه په متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخابخ ناستو غونډه وشوه
د بې سرحده خبریالانو سازمان د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپل راپور کې وایي چې په کال 1943 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره د ټولو خونړی هیواد و دغه سازمان د سه شنبې په ورځ خپل خپور کړي راپور کې وایي چې په د روان کال کې په افغانستان کې 15 تنه خبریالان وژل شوي دي دغه راپور وایي چې د خبریالانو جملې څخه 12 تنه یوازې په کابل کې په پرله پسې ځانمرګو حملو او چاودنو او 4 نورې په عمدي وژنو کې تلف شوي دي
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 800,000 افغانان له پاکستان او ایران نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې 650,000 نور په کور دننه بېځای شوي دي د دغه وزارت چارواکو د مهاجرت د نړیوالې ورځ په مناسبت یوې غونډه کې وویل لا هم 2 میلیونه افغانان په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي په لویه برخه چې لویه برخه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته اوري
تر دې دمه د امریکا د کلنۍ بودیجې په سر د روان جنجال په لړ کې د پرمختګ کمی عالمي نه لیدل کیږي، او که چیرې دواړه طرفونه یعنی حکومت او کانګرس یو معاملې ته سره ونه رسېدل نو احتمال دی چې د جمعې شپې ناوخته د امریکا فدرال ادارې په جزوي توګه وتړل شي. د خبر تفصیل شافیه سردار راکړي.
جمهور رئیس ټرمپ په کانګرس دا ټینګار کوي چې باید د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو دپاره ورته 5 میلیارده ډالره منظور کړي، او که داسې ونه سوه نو دی به فدرالي ادارې وتړي. د ډیموکرات ګوند ټول او د جمهوري غوښتونکي ګوند ځینې غړي د دې غوښتنې سره موافق نه دي. ډیموکراتان د مکسیکو سره په پوله د دیوال دپاره یوازې 1.3 میلیارده ډالرو ته تیار دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې نږدو ورځو کې ډیموکرات مشرانو ته وویل چې دی به په دې ویاړ وکړي فدرالي ادارې وتړي او د دیوال جوړولو په سر د خپل دریځ څخه تیر نه سي. که چیرې فدرالي ادارې وتړل سوې نو احتمال دی قریب 3,80,000 فدرالي مامورین په کور کې کښینی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د ترکی چارواکو هغه ادارت کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقرې ته د جلاوطنۍ ترکی عالم فتح الله ګولن په سپارلو غور کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته ویلي چې د امریکا ولسمشر خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د ګولن پر تسلیمولو خبرې کړې دي. ګولن د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي. ترکیه وایي چې دغه کس د 2018 کال په ناکامې کودتا کې دخیل و. ګولن لګیدلي تورونه رد کړي دي.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی پوهانه رئیس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دراغو په ویلو او د قانون په ماتولو تورنوي. جیمس کومی پرون د کانګرس په قضایه کمیټه کې له استثمایا غونډې وروسته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د درواغو له وجې د اف بی آی ادارې حیثیت ته زیان رسېدلی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هکبي سندرس په ټویټر ولیکل چې جمهوریت غوښتونکي باید د جیمس کومی د غټو فسادونو مخه ونیسي. سارا زیاته کړه چې د کومی په برطرف کولو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته لوی خدمت کړی. کومی د 2018 د مئی په میاشت کې د دندې نه ګوښه کړی شو.
د اوکراین فعالان له روسیې نه غوښتنه کوي چې د دوی د سمندري قواو نیول شوي افسران ورخوشي کړي. دا کسان د کرج د اوبو په تنګي کې د بیړیو سره نیول شوي دي. احتجاج کوونکي فعالان د کیف په مرکزي برخه کې راغونډ شوي وو او د نیول شوو کسانو عکسونه او لوحې له ځان سره نیولې وې. روسیې د اوکراین درې بحري بیړۍ د نومبر په 15مه هغه وخت ونیول چې د روسیې په وینا دوی د روسیې د بحري حدود نه سرغړونه وکړه. روسیې د دې ماڼوګانو او سمندري قواو د بیړۍ د خوشې کولو دپاره د نړیوالو غوښتنه هم رد کړې ده.
په پام کې ده چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلن په واشنگټن ډی سي کې د محکمې لخوا د روسي ډیپلوماتانو سره د خپلو اړیکو په باب د اف بی آی ادارې ته د دروغ ویلو په ویلو محکوم شي. قاضي احمد سیلیون بنن د فلن د سزا په حق خپل فیصله واوري. د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکي پلاوي مشر رابرټ مولر له قاضیانو غوښتي چې مایکل فلن زنداني نه کړي، ځکه چې فلن له سالانوارانو سره اساسي همکاري کړې ده.
جاپان د چین او شمالي کوریا له بلقوي ګواښونو سره د مقابلې په خاطر د 5 کلونو لپاره خپله دفاعي بودیجه اعلان کړه. د 242 میلیارد بودیجه نن د صدراعظم شینزو آبه د کابینې لخوا تصویب شوه، او په پام کې ده چې له دې پیسو جاپان له امریکا نه جټ تیارې او هلیکوپټرې وپیري.
او وروسته خبر داده چې هغه مېرمن چې د مهاجرت په حق له د امریکا د ولسمشر د پالیسیو په ضد احتجاج کړو او په نیویارک کې د آزادو سیل ته ختلې وه ممکن په 13 میاشتو زندان محکومه شي. پر مېرمن تریسی دا تور دی چې تختی کړی او د عمومي نظم په خلاف اقدام کړی. مېرمن تریسی وایي چې د مکسیکو په سرحد له مهاجرو کورنۍ څخه د ماشومانو جلا کول د زغملو وړ نه دي. دا د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. طالبانو په ابو دبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ګډون رد کړي او دای د حکومت پروپاګاندا بللې ده. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ خبرو ته د چمتووالي لپاره د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې د افغان پلاوی متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د استازو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې له طرحې څخه ملاتړ شوی دی. کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې په اړه د افغانستان د حکومت د سولې د لارې نقشې په اړه چې په جنیوا کانفرنس کې لنړیوالو همکارانو سره شریک شوې و له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تفصیلی بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب پر خپل ټویټر لیکلی چې په ابوظبي کې له کامیابو خبرو وروسته کابل ته روان شوی دی او زیاته کړې ده چې سوله راتلونکې ده. افغان چارواکو په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د مخامخ خبرو په اړه تر اوسه نه دی ویلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوي ګډون رد کړی او دای د حکومت پروپاګاندا بلل ده. د رویټرز خبري اژانس بیا د طالبانو په حواله لیکلی چې دغه ډلې په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ردولو ته په اشاره ویلي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې د جګړې له لارې ځان واک ته ورسوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو هغه عوامل هم معلوم دي چې ولې سولې ته ونه رسیدلو. ځینې خلک غواړي چې د جګړې له لارې بیا پر افغانستان مسلط شي او د خپلې خوښې نظام حاکم کړي. آیا دا ممکن دی په دې هیواد کې د خبرو د هر فرصت ردول په څه معنا دي؟ اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به دا ځل له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او که د پخوا په څیر به له امریکا سره په خپلو خبرو ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دوی وایي شاید هغه شرایط که ځینې ومنل شي شاید افغانستان د لوی بحران سره بیا مخ شي. مثلا په یو ځلي د امریکایانو وتل او یا ځینې نور داسې شرایط د افغانستان بیرته هغه د نویمې لسیزې بدبختیو ته بیرته راکاږي. نو زه فکر کوم چې خپله خبرې اترې دي شاید دوی هم په خپلو دغو کې انحطاف پذیري پیدا کړي او 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 هغه شرایط چې ډېرې پرې ټینګار کوو شاید د ځینو نه په نحوې دوی هم یا تیر شي یا وخت ورته ورکړي.
د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی داسې مهال ابوظبي ته تللی چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ناسته وشوه. په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان جګپوړو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وی د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات په لور روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وی د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخې بې نظمۍ او ناسم مدیریت به د منلو نه. د دې غونډې نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدماچی یماموتو دغه څرګندونې تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه په وینا کې وکړي.
اوس باید سیاسي فضا دې ته هواره شي چې مهم لوبغاړي خپل دریز روښانه کړي او د وروستیو پرمختګونو په اړه اقدامات وکړي. راتلونکی ګام به دا وي چې د حکومت استازي او طالبان مخامخ وګوري. دا د هیلو شیبې دي، خو د خطر امکانات هم ډیر دي، باید احتیاط وشي.
یماموتو زیاته کړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او د ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدلی شوی ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ډول بې نظمۍ د منلو وړ نه دی.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او کافي تیاریو ته زمینه برابره شي ترڅو باوري انتخابات ترسره شي. نه دا چې له لازمو اصلاحاتو او هم له ترلاسه شویو تجربو پرته انتخابات ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهم دي.
په دې غونډه کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل وویل چې د پارلماني انتخاباتو ترسره کیدل د قانون حاکمیت ته لاره اواره کړې ده.
د ستونزو برسیره افغانان د ثبات او سوکالۍ په لور روان دي. د طالبانو او نورو ډلو د ظلمونو برسیره افغانان د سولې او ډیموکراسۍ د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او 15% راجستر شوي رای اچوونکي رای ورکړي. اوس هغوی باید د بریا د ډاډ لپاره راتلونکي ولسمشریو انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی سیقل د امنیت په برخه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ستره قرباني ورکړې ده.
د طالبانو او د هغوی سره تړلیو نورو ډلو په هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. د سیمو او ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د هغوی بریدونه ناکامه شوي دي او دښمن ته تلفات اړول شوی دی.
یماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پریږدي چې افغانان د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په افغانستان کې یو جنجالي او له نامنیو ډک کال له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات په پیلېدو ختمیږي. له ملکي تلفاتو سره سره امریکا د وسله والو په ضد هوایي بمباریو ته زور ورکړی خو طالبانو پراخې سیمې نیولې دي. د امریکا غږ خبریالی عایشې تنظیم په 2013 کال کې د افغانستان په حالاتو یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې ته استاد سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
2013 کال د سختو بریدونو سره پیل شو. په جنوري میاشت کې د کابل په یو مشهور هوټل مرګونی حمله کې لزګونه کسان ووژل شو چې څوار لسی بهرنیان وو. څو ورځې وروسته طالبانو د خار په منځ کې د امبولانس په ذریعه په عامه لاره یوه لویه چاودنه وکړه چې 95 کسان یې ووژل. د مرکز په زړه کې د دې بریدونو داسې څرګنده شوه چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتلې چې امریکا خپل عسکر د 4000 نه سا کال تر 10000 هم کم کړي وو سمرسته و نه شو کړی. د ملګرو ملتونو د ارقامو د مخې نه ملکي خلک په لوی شمیر کې مري او د امریکایي جنرالانو په باور د افغان امنیتي قواو د مرګ ژوبلې وضعیت کې سمون نه راځي. په دې جریان کې 12 امریکایي عسکر هم وژل شوي دي او جمهور رئیس اشرف غنی په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو کولو وړاندیز کړی دی.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین
خو وسلوال مخالفین یې هیڅ اهمیت نه ورکوي. هغوی غواړي د امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي چې اشغالګر ځواک یې بولي. د تیرې 12 کلنې جګړې په جریان کې یو ځل د جون په میاشت کې جګړه بنده شوه. دا هغه وخت و چې جمهور رئیس غنی طالبانو سره د 8 ورځو لپاره عمومي اوربان اعلان کړو. طالبانو ورسره د 8 ورځو پر ځای د کوچني اختر په 3 ورځو کې اوربان وکړو. دا بې ساره اقدام و چې وسلوالې ملیشې د ملکي خلکو په منځ کې ورګډې شوې. سیلفی عکسونه یې واخیستل او افغان امنیتي قواو سره یې روغبړ او خندا کوله. دا خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زر خپاره شو او داسې هیلې پیدا شو چې کیدای شي یو لوی بدلون راشي.
دا غوښتنه ده چې دا اوربند د مشرانو د خوانه 3 ورځې دی موږ یو چې ټول عمر دا اوربند
شي. په همدې جریان کې د اوړي په ورځو کې یو بل تغییر څرګند شو. امریکا د خپلې اوږدې مودې پالیسی بدله کړه. جکپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز د طالبانو سره مخامخ لیدنه وکړه. تر دې وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه زلمی خلیلزاد د طالبانو په شمول د ټولو اړخونو سره د مذاکرو لپاره د خپل رسمي استازي په حیث معرفي کړو.
د ان سټیټ زما نظر او هیله د افغانستان لپاره دا ده چې افغانستان امن وي، یو مترقی افغانستان وي، داسې یو افغانستان چې خپلمنځي تهدیدونه ونه لري، په دې معنی چې د افغانانو ترمنځ سوله وي، او داسې یو افغانستان وي چې نړیوال ټولنې ته کوم تهدید پیښ نه کړي. او دا چې زه د امریکا استازیتوب کوم، نو امریکا ته هم تهدید پیښ نه کړي.
خلیل زاد تر اوسه سیمې ته درې ځلې ورغلی دی. طالبانو د دې خبرو هرکلی کړی و، خو د دې تماسونو سره سره بیا هم جګړه کمه نه شوه. د طالبانو په حملو کې په دواړو غاړو کې په سلګونو خلک ووژل شو، او همزمانه د داعش په نوم بلې ډلې په ننګرهار او کابل کې ټول کال بریدونه وکړل. په همدې ناامنیو او حملو کې افغانستان خپل پارلماني انتخابات هم وکړل. ګڼ شمېر ښځې راووتلې او د سختو تهدیدونو سره یې رایې ورکړې. اوس د 2013 کال په دې هیله پای ته رسیدونکی دی چې د طالبانو سره روان مذاکرات شاید راتلونکي کال ته یو ښه نتیجه ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ماجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 800,000 افغانان له پاکستان او ایران نه خپل هیواد ته راستن شوي دي، او په همدې موده کې 650,000 نور په کور دننه بې ځای شوي دي. د دغه وزارت چارواکو د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې وویل لا هم نږدې 5 میلیونه افغانان په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې لویه برخه یې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه‌شنبې په ورځ د مهاجرت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې لا هم نږدې 5 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې یا مهاجر دي او یا یې هم پناه اخیستې ده چې لویه برخه یې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د ښاغلي بلخی پر وینا په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 3,200,000 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي چې له دې شمېرې 809,000 یوازې سږ کال له ایران او پاکستان څخه راستانه او په خپل هیواد کې شوی دی. ښاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د مهاجرت د مدیریت، د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د راستنیدونکو د ملاتړ لپاره پر یوې پالیسۍ کار روان دی چې په دوو میاشتو کې به بشپړ شي. هغه ویل موږ اوس د بوداپست پروسې په چوکاټ کې د مهاجرت د مدیریت او د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي، د مهاجرینو د قاچاق په ضد مبارزې او په خپله خوښه د راستنیدو په برخه کې د ملاتړ لپاره پر یوې هر اړخیزې پالیسۍ کار کوو چې پکې د ورېښمو لارې په مسیر کې پراته هیوادونه شامل دي. زموږ کار هم دا اوس د دغې جامع پالیسۍ په جوړولو دوام لري، او موږ هیله لرو چې دغه پالیسۍ تر دوو میاشتو جوړه او د افغانستان د دولتي ادارو لخوا تصویب شي. ښاغلی بلخی دغه راز وویل چې په روان کال کې 650,000 نور افغانان د ناامنیو او وچکالۍ له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي چې لویه برخه یې په هرات او بادغیس ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. هغه زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شوو له شمېرې 430,000 کورنیو څخه د ملاتړ لپاره حکومت او مرستندویو ادارو بودیجه برابره کړې ده، خو 28,000 نورې بې ځایه شوې کورنۍ هم شته چې د ملاتړ لپاره یې هیڅ ډول امکانات نشته دي. د مهاجرت په برخه کې نړیوالې مرستندوی ادارې وایي چې د افغان مهاجرینو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM مرستیالې سارا کرکس دغې غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د کورنۍ د غړي په توګه د IOM اداره تاسو ته ډاډ درکوي چې د ټولو افغانانو تر راستنیدو پورې او دغه راز د کارموندنې، سرپنا او پوهنې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دغه مراسمو کې وویل چې د مهاجرت مسله د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري، او په تیرو څلورو کلونو کې د مهاجرینو د ستونزو د حل او راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د بیا میشتېدو په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د مهاجرینو، بیرته راستنیدونکو او په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په لرې کولو کې خپلې هڅې ونه سپموي. دغه پدیدې ته د رسیدو په برخه کې او د افغانستان د خلکو لپاره د یو فرصت په توګه د دغه پدیدې بدلولو په برخه کې ټینګه ژمنه لرو، او د قاچاقبرانو او هغو کسانو لخوا چې د سازمان شویو جرمونو غړي دي د افغانستان د خلکو له وضعیت څخه د ناوړې ګټې اخیستلو د مخنیوي په برخه کې به کار وکړو. د ډسمبر 13 د مهاجرت نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې له سوریه وروسته افغانستان د زیاتو مهاجرینو په درلودلو سره د نړۍ نړۍ دویم هیواد دی. که څه هم د افغانستان د مهاجرت مسله د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو لویه ننګونه ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت دا یو ښه اقتصادي فرصت هم ګڼي او وایي چې له دې درکه هر کال په میلیونونو ډالر افغانستان ته رادن نه کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي د پلازمینې کابل د هوا ککړتیا ګواښونکې ده. دغه جرګې د سې شنبې په ورځ په غونډه کې وویل د هوا ککړتیا په کابل ښار کې سرطانونه او تنفسي ناروغیو ته زمینه برابره کړې. نور حال د ازادي راډیو په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو کې د وژل شویو کسانو تر شمېرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسؤلین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین دې مسلې ته جدي پام ونه کړي، د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ویونکي وي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل
کابل کې هوا ککړه شوې ده، دا آفت ده بیخي. یعنی موږ تاسو ټول متاسفانه هغه په ساده اصطلاح وویل ټول مړه یو اوس. یعنی دغه هره ورځ موږ د هوا انتحار ده، هره ورځ موږ د هوا انتحار ده او انفجار ده. نو دا مخه نیول واقعا په کار، جوړ روغ انسان به سبب سرطان وي، دې مخه نیول په کار دی. تاسو یو طرحه وړاندې کړئ، انشاءالله مشرانو جرګې مشرتابه هیئت اداري ټول تالار
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل کې د نفوسو ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار د ککړې هوا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمېر کارونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپاره کړي. یو شمېر سناتوران وایي د کابل د هوا ککړتیا یو ګواښونکی حالت دی او باید جدي مخه ونیول شي. د دغو سناتورانو له ډلې مصطفی ظاهر وویل
په هر متر مربع کې 150 زاراتو ته اجازه ده چې انسان ته زیان نه رسوي، خو اوس په کابل کې دا اندازه 200 ته رسیدلې چې دا په نور نړۍ کې یو اضطراری حالت دی. یعنی 2.2 میکرون زارات پوټکی ته ننوسی او د وینې جریان سره یوځای کیږي چې دا د سرطان لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو پلانونو تطبیقول پیل کړي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد ازادي رادیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره به د کابل ښار په هوا کې ښهوالی راشي. د دغه پلان له مخې به د بلند ګاز، برېښنا، ترانسپورتي وسایط چې هوا ککړوي او یو شمېر نور فعالیتونو څخه جدي څارنه کیږي. که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمېر سناتورانو په باور که دې مسلې ته جدي پام ونه شي په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
یوه لیکواله چادري د افغان میرمنو هویت نه بولي، دا چې څنګه راځي رپورټ واورو.
چادري زما هویت نه دی. د افغان ښځو د ستونزو په اړه په انګلیسي لیکل سوی دغه کتاب تازه له چاپه راوتلی. د دې کتاب لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله تحمینه آرین وایي چې د کتاب لیکلو موخه یې دا ده چې بهرنیانو ته د افغان ښځو یو نوی انځور وښيي. هغه وایي له افغانستان د باندې چې کله د افغان ښځو یادونه کیږي د خلکو ذهن ته د چادري انځور راځي، خو هغې په دې کتاب کې پر دې بحث کړی چې افغان ښځې تر چادري هاخوا ډېرې وړتیاوې لري.
The only reason ke kitab titleish burkanot my identity
yawazni lamal che de kitab nom chadari zama hoyat na de takar shwi haga da de che haga pakhwani anzur che do il afghan khuzus khalari che yawaz chadari aw burqada hagoi da afghan khuzul taza seri sar ashna shi che haga tar chadari hakhwade.
تاریخ پوهان وایي چې پخوا افغان ښځو د حجاب لپاره څادر کاروه، خو د مجاهدینو او طالبانو په وخت کې چادري د ښځو د ژوند یو مهمه برخه شوه.
درنو اوریدونکو روانه خبرونه په هم دی زی پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مهیروي تربیان دایمل شي.